سلامونه ستړي مشه زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستو ام پایل په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د نوې راپور به راتلونکي پنځمه پروز د فبروري په 9مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مه غونډه ته وړاندې شي. خغلی بنټ د خبر نن دوشنبه په خپل ټولنیز شبا ایکس پاڼه کې کړي د با روانه اونۍ کې دوام ځل وی چې د ملګرو ملتونو دوه مهم ارګانونه د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړول دروازو تر شا په یو غونډه کې د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش په دې غونډه کې په ټوله کې د افغانستان د وضعیت د نوموړي په مشرۍ په دوه کې د تیرې اونۍ د غونډې او همدارنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې پر مسلو خپل راپور وړاندې کړي. د طالبانو د سترې محکمې د پریکړې له مخې نن یو تن په جاوزجان ولایت کې اعدام شو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سترې محکمې اعلامیه په ایکس پاڼه خبره کړې او ویلي دي د ده په وینا دا سزا د طالبانو د سترې محکمې لخوا په جاوزجان کې د یو قاتل په وړاندې تطبیق شوې. اسوشیټد پریس اژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي دغه اعدام د جاوزجان په مرکز شبرغان کې د سخت واورو د اورښت پر مهال تطبیق شو. داسې چې د مقتول ورور په اعدام محکوم کس 15 ډزه وویشته او ویې واژه. مریم نواز نن دوشنبه د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. وی ویل پر دې دندې د نوموړي ټاکل کېدل د هرې ښځې د هرې مور او لور لپاره بریا ده. مریم نواز چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور ده د پنجاب ایالتي پارلمان نویو ټاکل شوو غړو ته وروسته له هغې چې پر دې دندې د نوموړي ټاکنې تایید کړه وویل دغه ټاکنه ثابتوي چې ښځه او نجلۍ د دې دلیل نشي کېدای چې تاسو له خوبونو راوګرځوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مریم نواز د پاکستان په تاریخ کې لومړۍ ښځه ده چې د دې هېواد د یو ایالت د چارو واګې ترلاسه کوي.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی تشرغ لاس زمل علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. په داسې حال کې چې تیره اونۍ د افغانستان په اړه په دوحه کې د ملګرو ملتونو د غونډې پای ته رسیدو وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش وویل چې په دې غونډه کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړولو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو پر ټینګېدو او له نړۍ سره د یو سوله ییز افغانستان پر یو ځای کېدو باندې هوکړه وسوه. پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لړۍ دوام لري. په ورستي مورد کې طالبانو په خوست ولایت کې د رسنیو مسؤلینو ته ګواښ کړی دی چې که د رادیوګانو او تلویزیون له لارې نجونو ته د تماس زمینه برابره کړي دوی به ونیسي او محاکمه به یې کړي. د هغه اعلامیه له مخې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوست ولایت امنیه قومندانۍ خپره کړې ده تور پورې سوی دی چې په درسي او ټولنیزو خبرونو کې د نجونو په ګډون سره اخلاقي فساد خبريږي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د آزاد رسنیو د کار اړوند د دغه ډول امر د پایلو په اړه سخت اندیښنه شولې ده او لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې څو میاشتې مخکې هم د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې خبر ورکړی و چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي و چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خپرونه کې د ښځو ږغ نسخ پرولای. پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو اوریدونکو. د خبرو لپاره نن را سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې نفیسه دانش، اغلې مسکان یازی، اغلې فاطمه سبا، اغلې مینا اکبری او اغلې ارزو سادات بنن په دې خبرونه کې لمر سره وخت په وخت ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې لمر سره په دې خبرونه کې خپل نظر یا پښتنه هم شامل کړئ تاسو کولای شئ چې موږ ته پر تلیفون باندې تماس ونیسئ. موږ به بیرته زنګ در ووهو. د تلیفون شمیره ده 00420221124401. او که غواړئ چې پر واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ کولای سئ چې پر دغه شمیره له موږ سره تماس ونیسئ 00420022300811. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې پر واتساپ موږ ته زنګ راووهئ. اوس هم زموږ لومړی میلمانه اغلې مسکا نیازی له موږ سره وصل سوې ده. مسکا جانې مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره خبرې کوئ په دې خبرونه کې. لومړی پوښتنه ستاسو څخه دغه کوم د دوحه کنفرانس چې موږ له ښځو سره خبرې وکړې وخت نا وخت دوی ځینې غوښتنې مطرح کړې ستاسو په نظر د دغه غونډې نتیجه آیا د هغو غوښتنو سره برابر و چې ښځو لرلې؟
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. په دې هیله چې ښه اوسئ، کومې غوښتنې چې په دوحې کنفرانس کې د میرمنو لخوا مطرح شوې دي، هغه غوښتنې د ټولو افغان میرمنو غوښتنې دي چې طالبانو هغه حقوق، هغه کړنې چې ښځو پخوا کولې، هغو باندې بندیزونه لګولي وو، او دا هغه غوښتنې دي چې د افغان میرمنو اساسي حقونه دي، اساسي غوښتنې دي چې دا باید عملي سي. او د دې حقوقو یا د دې غوښتنو د منع کولو هیڅ کوم شرعي یا موضوع وجود نه لري چې طالبانو په دې غوښتنو باندې بندیز لګولی دی. موږ وینو چې لکه ما وخته چې طالبان وخت رسیدلی دي، هر موضوع یې د ښځو لانګل راخیستې ده. هر هغه محدودیت چې وضع شوی دی په افغانستان کې، لومړی په ښځو باندې وضع شوی دی. کله چې دوی وخت ته ورسېدل، نو لومړی کار چې دوی وکړ، کوم کله چې د حکومت جوړښت د اعلان کړ، هغوی کې میرمنو ته هیڅ ونډه نه وه، د میرمنو هیڅ ونډه پکې مطرح نه وه. اگر چې د هغې مخکې د طالبانو چارواکي ویلي وو چې موږ به په ښځو ته ونډه ورکوو، خو هغه څه دوی ونه کړل. دوم کار چې دوی وکړ، دوی د ښځو چارو وزارت یې بدل کړ په امر بالمعروف وزارت باندې. دوی د ښځو زده کړو باندې بندیز ولګاو، د ښځو په کار باندې بندیز ولګاو، د ښځو په ټولنیز چلن باندې، په کارونو باندې، دا چې ښځه باید د باندې له محرم سره وزي بدون د محرم وطن یې نیسي، ښځو باندې د حجاب موضوع مطرح کړله، د ښځو لارینونه یې بند کړل. هر هغه کار یې وکړ چې د ښځو شرعي حقونه ول. مثلا دوی حتی د ښځو مثلا دوی چې کله دیني ورزش ته باید لاړ نه شي، دا یې پې بند کړل، سینګارتونونه یې بند کړل په ښځو باندې. همدارنګه ښځې غږ باید له رسنیو یا تلویزیون نه خپور نه شي چې دوی په دوبلو باندې هم سانسور ولګوه. د دې ترڅنګ اوس موږ وینو چې په خوست کې دوی حتی د ښځو په زنګونو باندې بندیز لګولی چې د ښځې آواز باید د راډیو له څپو باندې خپور نه شي. دا هغه څه دي چې د ښځو پر وړاندې یعنی دوه ګونې چلند دی چې دوی ښځو پر وړاندې کوي چې دا باید ونه شي. او دغه غوښتنې چې موږ مېرمنې یا ښځې لرو، دا زموږ اساسي غوښتنې دي، دا باید ومنل سي.
مننه مسکا جان، زبرت تاسو ته راځم. اوس هم اوریدونکو، زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی فاطمه سبا له موږ سره وصل شوې ده د سټوډیو سره. تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستئ. فاطمه جان، تاسو خزمه لومړی پښتنه دغه ده چې کله چې د دوحې غونډه کېده، هغه مهال ښځو یو شمیر غوښتنې مطرح کړې وې. دوی ویلي وو چې د دوی په استازیتوب باید داس خلک هلته ناست وي چې باید د دوی هغه غوښتنې چې د کار کولو او د زده کړو حق دی، هغه باید خوندي سي. او په دا ډول کنفرانسونو کې پراتلونکو کې هم باید شروع څه ډیره ونډه ورکول سي. ستاسو په نظر آیا دغه نتیجه چې وروسته د دې غونډې اعلان سوه، فکر کوئ چې په هغه کې د ښځو غوښتنې په نظر کې نیول سوي وي؟ د ښځو هغه غوښتنې چې دوی درلودې، آیا فکر کوئ چې پر ځای سوي؟ فاطمه جانې، که تاسو ته زما غږ درځي، ما ستاسو څخه پوښتنه وکړه. بلې، تاسو زما غږ اورئ؟
او ستاسو غږ ما ته راځي. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، او مسکا خو ته وړاندې کوم خدای دې تاسو هم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. البته ستاسو پوښتنې ته راځم. په هغه وخت کې چې دی، مونږ هم بیا هم خپل غږ پورته کړو چې د ښځو په نمایندګۍ باید داسې خلک هلته تللی وي چې د ښځو د حقوق هغه دفاع به یې کوله، او د ښځو هغه د تعلیم کم تعلیم حق دی هغه هلته باید غوښتل شوی وای. ګرچې هغه وخت کې دوی وویل شو چې مونږه د ښځو لپاره د حقوق هلته غوښتنه کړې ده، په دغه تړون کې د ښځو ارزښت موجود دی، او ځینې وکیلانې، ځینې نمایندګانې د ښځو په استازیتوب هلته یې ګډون وکړل. خو نه پوهېږم چې ولې بیا هم د دوی هغه چلن بدلون یې وکړو. اوس وخت کې د ښځو په وړاندې تعلیم هیڅ په افغانستان کې هیڅ هم موجود نشته. دی د تعلیم په وړاندې هر هغه موسسه دی که تعلیمي زده کړه د هغې په وړاندې هره دروازه بند دی.
بلی تاسو ته زموږ غږ درځي فاطمه جان، ستاسو غږ موږ نه لرو.
ستاسو غږ ما ته راځي، زه نه پوهېږم چې زما غږ تاسو ته اوس راځي. زما غږ تاسو ته؟
بلی اوس ستاسو غږ راځي، مهرباني.
البته ستاسو پوښتنې ته زه باید په داسې ځواب ووایم چې په کوم وخت کې چې کله دغه تړون په دوحه کې ترسره کېده، نو د افغانستان د میرمنو په نمایندګي ځینې وکیلان او ځینې نمایندګان هلته موجود وو. هغوی داسې وویل چې موږ هلته د ښځو د حقوق دغو ضمانت کړي دي چې موږ د ښځو ته د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، په هره برخه کې، په ټولنیز فعالیتونو کې، په رسنیو کې هغوی ته د کار اجازه ورکوو. حتی ځینې میرمنې ویل چې هغه پخواني طالبان دوی نه دي، دوی چې دي بدلون کړي دي او موږ باور نه کوو چې بیا هغه چې ماحول رامنځته شي. خو کله چې حکومت بدل شو، دوی راغلل، د ښځو په وړاندې د کار زمینه، د تعلیم زمینه، دغه ټول بدلون یې وکړو. زه فکر کوم چې دغه ټول فیصلې د بند دروازې تر شا ترسره شوې، نو لامل یې همدا دی چې خلکو ته د دغې په اړه هیڅ معلومات نه ورکول. دوی ویل چې هلته د ښځو په وړاندې، د ښځو د حقوق لپاره موږ هلته فیصله کړې ده، ښځو ته د حقوق ورکول کېږي.
مننه ډیره اغلی سبا، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. دا خپرونه تاسو د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم په تصویري بڼه وینئ. اوس هم د خپرونې درېیمه میلمنه اغلی مینا اکبری له موږ سره وصل شوې ده. مینا جانې، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او مننه چې وخت مو وایستئ د خبرو لپاره. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې طالبانو په خوست ولایت کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ یو اعلامیه ورکړې ده، او په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې هغه نجونې چې و خپرونو ته په تلویزیون یا رادیو کې د دوی په وینا مشخصا هغه درسي او ټولنیز خپرونې یادې سوي دي، دوی ویلي دي دغو خپرونو ته چې نجونې زنګ وهي دا په دې معنی ده چې اخلاقي فساد ته لمن وهل کېږي. تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ؟ څومره مهمه ده چې ښځې باید په دا ډول خپرونو کې ګډون و چې خپل رغ پورته کې او نظر شریک کړي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو تخنیکی همکاران او ټول لیدونکو ته ډیره زیاته مننه کوم. واقعا خیسته ډیره ښه موضوع مو ټاکلې ده. بدبختانه که زه ووایم، ما چې طالبانو کوم اعلامیه چې اوس تازه خپره شوې ده، دوی ویلي دي چې باید جنکۍ حق نه لري چې د راډیو ته یا ټي وي خپرونې ته دوی اړیکه ونیسي او خپل پوښتنه مطرح کړي او خبرې وکړي. نو زه حیرانه دې ته یم، کله چې ما دا خبره واورېدل زه واقعا زه ډېره خفه شوم. یو خدا چې هغه نهادونه یا هغه ادارې چې وي د ښځو د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره، هغه ادارې هم له منځه لاړلې، بندې شوې. او ښځې خو ته به چې په اوسني حکومت کې اته دا حق نه لري چې دوی زده کړې وکړي، درس وایي، نو دا حق هم ترې واخیستل شو چې دوی نشي کولی خپل غږ اوچت کړي. اوس کومې خپرونې چې مثلا په راډیوګانو کې وي، شاید هغه یوه دینی خپرونه اوسېږي، په ټلویزیون کې یا یوه دینی خپرونه وي، مثلا یو میرمنه یا یو خوراکي یو پوښتنه لري چې باید هغې خپرونه کې دا ګډون وکړي، زنګ وکړي او خپل دینی پوښتنه ترېنه مطرح کړي، په یو څه باندې پوه شي. نو دوی دا حق هم نه لري چې د یوې دینی پوښتنې په خپرونه کې هم دوی اړیکه ونیسي او خپل پوښتنه مطرح کړي. نو زه نه پوهېږم د اوسنۍ حکومت د کوم اسلامیت، د کوم مسلمانۍ، د کوم دین، د کوم اسلامیت خبرې دوی کوي. دوی وایي چې اوسنی نظام یوازنی نظام په افغانستان کې دی چې اسلامي حکومت دی او د اسلام په چوکاټ کې دی. آیا د اسلام د چوکاټ تاریخ څه دی؟ همدا دی چې ښځه نشي کولی چې درس وایي، ښځه نشي کولی چې مکتب یا پوهنتون ته لاړه شي. اوس و طالبه وروره، که دا ستا خور او مور مریضه شي یا یو نسایي ولادي او مشکل ورسره مخ کې شي، نو دستا خور او مور به یو ښځینه ډاکټر ته لاړ شي، که ده که نه یو نارینه ډاکټر ته لاړ شي. نو زه په دې باندې نه پوهېږم. او یا هم شاید د دوی ښځې به له درده مړې کېږي له تکلیفو، دوی به ډاکټر ته نه بیایي. دا هم یو ډول ظلم ده چې په اسلام کې بالکل بند ده ظلم کول. دا څه رقم اسلام ده؟ دوی تعریف د اسلام نه چی؟ موږ اسلامي حکومت یو، اسلامي نظام ده، موږ د اسلام په چوکاټ کې هغه څه چې غواړو هغوی باید خلک ومني. موږ دا اسلام موږ نه منو، کوم اسلام چې طالبان یادوي، دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي. د طالبانو دا کارونه آی اوس ګوره افغان جنکی افغان میرمن دا وای چی مونږه چادری هم قبولو مونږه غوړو په یو چادری بورقه کې لار شو دفتر ته کار وکړو دندې ته لاړ شو پوهنتون ته لاړ شو مکتب ته لاړ شو خو دې په بورقه یا چادري کې هم نه پرېږدي دوی وایي چې زمونږ کابینه اعلان شي زمونږ حکومت لږ جوړ شي دا شي یا شي بیا به مونږ دې پاک له باندې فکر کوو مونږ چوپ نه یو ناست مونږ به یوه تګلاره غوره کوو د جنکو د پوهنتون یا مکتب لپاره دریم کال را روان ده زمونږ دا نوی نسل چې زمونږ هیلې ورته وي افغانستان ډیر یو لوی هیله لرلی وته چې مثلا زمونږ هیواد روغ شي ښه شي لږ شان په پښو باندې ودرېږو لږ پرمختګ وکړو نوی نسل ته مو سترګې وي نوی نسل مو هم برباد شو لکه شل کاله مخکې چې همدغسې یو ناورین رامخکې شوی و راغلی و شل کاله بعد بیا هم همغه ناورین تکرار شو
مننه ډیره اغلی امینه اکبری زبرت تاسو ته راځم اوس هم اوریدونکو اغلی نفیسه دانش هم له موږ سره وصل شوی د نفیسه جانې مننه چې تاسو وخت وایستی ستاسو څخه به زه د طالبانو د خوست امنیه قومندانۍ د دغه اعلامیه په اړه باندې پوښتنې پسې وکم په دغه اعلامیه کې د خوست ولایت امنیه قومندانۍ چې ورکړې ده دوی ویلي دي چې د دې ولایت ټولنه لوستې مسلمانه پښتنه فرهنګي او کلتوري ټولنه ده خو بیرته د همدې ولایت پرنجونو باندې تور پورې کړی دی چې درسي خپرونو ته په تلیفوني خبرو سره اخلاقي فساد خپروي تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا په یوه لوستې مسلمانه او فرهنګي ټولنه کې ټول وګړي دا حق نه لري چې بیرته پرته له بیرې خبرې وکړای سي او خپل نظر څرګند کړای سي بلې مهرباني
سلامونه تاسو ته او ټولو ګډونوالو ته مننه لومړی خدا چې طالبان باید اول د فساد په عواملو باندې پوه شي چې فساد عوامل کوم دي او څه شی د فساد لامل کیږي په یو ټولنه کې فساد دوه رنګه عوامل لري چې یو اصلي دی او بل هغه چې زمينه ورته برابرېږي اصلي عوامل چې د دین لنګانه مونږ وایو هغه خپل فرد پوری اړه لري چې یو دا چې ډیر د دنیا سره مینه ونه کی او بل د نفس تابع نشي دا خپل یو انسان دیتا اڑکوی چی د فساد لامل شي یعنی باید یو انسان خپل د نفس خپل په کنټرول کې ونیسي ولی هغه عوامل چې بیا زمينه فساد ته برابروي هغه مثلا لومړنۍ غزینه کې ځونی سم د جهل او ناپوهي ده په ټولنه کې فقر ده ناوړه دودونه دي د ټولنیز عدالت نشټون دي افراط او تفرید دي د کورنۍ ناکاره نظام دي د امنیت او سلامتیا نشټون دي د نظام ضعیفاله دی دا هغه دلایل دي چې بیا فساد په یو هیواد کې خپروي خو راغلو دي موضوع ته چې د خوست امنیت قومندان بیا ویلي دي چې انجونې دي زنګ نه وهي هغه برنامو ته چې تعلیمي برنامې دي او دوی دي تاسو زه هم نه پوهیږم چې او د طالبان هم شاید په دې باندې خپل هم نه پوهیږي چې دوی ولی د تعلیم برخه نیولې ده دوی چې دغه کم وخت نه راغلي دي صرف دوی هغه اصلی او اساسی هدف د دې متاسفانه چې تعلیمي برنامه بند کې او سیستمونه بند کې د دې ترڅنګ اخلاقی فساد تخپل دوی لمن وهی ځکه چې د پوهې او د تعلیم هغه سطح چې د هغه خپل راکموي نو زه هم نه پوهیږم او دوی هم نه پوهیږي چې دوی ولې د تعلیم برخه بندوي بل چې تاسو دوی ته وایي چې خزینه د تعلیمي برنامې او ته زنګ نه وهی یعنی تاسو یو ناپوه انسان هم پښتنه وکړي چې ځکه چېرته یو سوال ولرم یا یو پښتنه ولرم چې زه په دې باندې نه پوهیږم بل اخر د چا نه پښتنه وکم مکتب ته زما په مخ بند کړی دا تعلیمي برنامې تاسو ما په مخ باندې کړی دي خلاصه دا چې یعنی زه باید د یو انسان په نوم باندې په ټولنه کې ژوند ونه کم نو د دې په خاطر باندې لومړی خو باید دوی فساد وپیژني د فساد زمینی باندې پوشي او بعد له هغه نه دوی راشي هغه د تړلو برخه کې خبرو کې نو زه په دې برخه کې دا باید وایم چې طالبان فساد تخپل لمنه هواروي ځکه زموږ په مخ کې د تعلیم برخه بندې کړی دي دوی خپل د فساد لامل شوی دی
مننه ډیره اغلی دانش د بیرته تاسو ته راځم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده اوس هم ګورو چې کوم اوریدونکو را سره وي یو اوریدونکو دی هغه به راوخلو بیا بل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم خورجانی تا او تاسو ملمنو ټول ته یې احترامات وړاندې کوم
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دی. که تاسو د دغه موضوع په اړه کوم تفسیره لرئ مهرباني. ډیره مننه توخی صاحب، تاسو د دغه خپرونې د موضوع په اړه کوم څه ویل غواړئ؟ پښتنه خو به نه لرئ کوم
تفسیره؟ زما له خوند څخه دا پوښتنه د کار یوه جواب راکړي چې دا تعلیم او تربیه او ستاسې پرمخ مکتبونه دا خو ټول افغانان غواړي، موږ یې هم غواړو د شریعت په چوکاټ کې دننه. دا خو یو مسلم حقیقت ده چې دوی بالکل حق لري چې نارینه سبق وایي او تعلیم کوي، نو دوی هم باید وکړي. نو البته ولو که طالبانو دینی تعلیم د ښځو پر مخ پرانیستی پرېښی ده، خو مکتب هم ضروري ده، لازم ده. باید موږ یې ووایو لکه څنګه چې دوی په خپلو څرګندونو کښې وویل چې ښځې ډاکټرې ته چې یو مریض ورشي، مریض ښځه او که نارینه ته، دا خو یو حقیقت ده. نو زما له دوی څخه دا پوښتنه ده چې آیا تاسې دا خپله مبارزه له کومې لارې بهتره بولئ چې ترسره یې کړئ، تاسې خپل حقوق پیدا کړئ؟ نو دا ترخه لهجه او دا ترخه ژبه چې تاسې ګیلې کوئ په تلویزیونو او په راډیو کې، دا خومه د نتیجه نه ورکوي، نور هم تاسې مقابل لوری خواشلی کېږي. نو دا به نه وایي چې تاسې یو ښه هیئت برابر کړی وی له خپلو ښځو څخه متشکل یې او یو څه هم د وطن خلک هم درسره یو ځای کړي وای، دا اسلامي عمارت ته ورغلي وای او هغو سره مخامخ خبرې کړې وای چې موږ خو دا حقوق لرو. نو د دې پر ځای چې تاسې په راډیوګانو وو په تلویزیونو وو په ډېرو شیانو کې داسې ګیلې کوئ یا داسې الفاظ استعمالوئ چې هغه نور هم د دې سبب کېږي چې هغه نور هم خوشي نیسي، نو دا به نه وای ښه. نو زما دا پوښتنه وه.
ډېره مننه توخي صاحب چې تاسو زنګ راووهئ. ستاسو پوښتنه به زه د مېلمنو څخه وکړم. اوس به هم ورسو یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ویسال صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو د موضوع په اړه کومه تبصره لرئ یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
د موضوع په هکله به وایو چې ډېره د پام وړ او د توضیح او تشریح لپاره مناسبه موضوع مو ټاکلې ده. دا چې په اوسني وخت کې د جنو پر مخ بیلابیل محدودیتونه دي، البته دا د اسلام په چوکاټ کې دي. نجونې کولی سي د نور طریقه هم خپل مبارزه وکړي. لومړی به راسو دې ته چې نجونې که رسنیو سره په ارتباط کې سي یا رسنیو ته زنګ ونه وهي، کومه ستونزه نه پېښېږي، یعنی دومره خاص مشکل نه رامنځته کېږي. دوی کولی سي میډیا تعقیب کړي، خو د یوازې تعقیب لپاره، د خپلې ګټې لپاره، ځکه دلته د شریعت موضوع ده، د اسلام موضوع ده. نو دوی ښه خبرداره چې باید خپل اسلامي او دیني او انساني ارزښتونه وپېژني او هغوی ته په کتو سره دوی خپل ژوند ته دوام ورکړي.
وصال صاحب، دغه ښځې چې موږ راغواړو په دې خپرونو کې چې له موږ سره خبرې کوي، ستاسو په نظر د دوی پر ځای باید نارینه راوغواړو چې د ښځو پر مسایلو خبرې وکړي؟
نه، خو دلته موضوعګانې پارک کوي، باید داسې یو چاپېریال مساعد شي چې کومې خپرونې ښځو پورې اړه لري، ښځو پورې مفیدې وي، د ښځو فایده وي پکې، ګټه پکې. هغوی ته باید یوازې داسې چاپېریال برابر شي، داسې یو سټډیو منظم ورته برابر شي چې هغوی ښځینه راوغوښته شي. که چېرته موضوع سړی پورې اړه لري، نو باید سړی راوغوښته شي. دا زما له نظره د اسلام نظره هم ښه راځي او اسلامي چوکاټ ته داخلېدای شي.
ډېره مننه چې تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ. د طالبانو په دغه اعلامیه کې اورېدونکو غواړم چې یو څه توضیح نور هم ورکړم. دا د هغو میلمنو یا هغو نجونو په اړه باندې نه دي ویل سوي چې سټوډیو ته وربلل کېږي، بلکې دوی ویلي دي چې هغه نجونې چې ټولنیزو او درسي خپرونو ته زنګ وروهي هغوی دې نه وروهي. معنا دا چې که د ښځو اړوند موضوعات هم وي، دوی ویلي دي چې دغه نجونې دې زنګ نه وروهي. پر دغه موضوع باندې به موږ خبرې کوو. موسکا جانې، ستاسې څخه بله پوښتنه کوم. ستاسې پام د اعلامیه یوې برخې ته را اړوم. په دې اعلامیه کې راغلي چې په خوست ولایت کې د ځینو راډیوګانو څخه اخلاقي فساد ته لمن وهل کېږي. او په دغه کې ویل سوی دی چې په دغه درسي او ټولنیزو خپرونو کې زیات تعداد نجونې برخه اخلي. دا د دې لامیې هغه ټکی دی چې ما تاسو ته ولوستل. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په درسي او ټولنیزو خپرونو کې په ګډون سره آیا رښتیا هم نجونې د دې لامل کېږي چې اخلاقي فساد زیات سي په ټولنه کې؟ مسکا جانې، که تاسو ته زما غږ درځي او تاسو زما پوښتنه اوریدلې وي مهرباني وکړئ. بلې، ستاسو مایکروفون آف دی مسکا جانې، که هغه آن کړئ او خبرې وکړئ. بلې، اوس هم ستاسو غږ موږ ته نه راځي. که تاسو خپل مایک آن کړئ او بیا خبرې وکړئ مهرباني. ښه، اوس هم ستاسو غږ موږ ته نه راځي متاسفانه. موږ هڅه کوو چې ښه، زه به اوس دغه پوښتنه د فاطمه جانې ستاسو څخه وکړم تر هغه وخته پورې چې د مسکا جانې غږ موږ ته راځي. ستاسو څخه همدغه پوښتنه کوم. زما پوښتنه دغه ده چې آیا کله چې نجونې د درسي او ټولنیزو خپرونو ته زنګ ووهي، دا ډول خپرونې لکه دا اوس چې روانه ده، ستاسو په نظر آیا رښتیا هم طالبان واقعیت وایي، حقیقت وایي چې نجونې د دې لامل کېږي چې په ټولنه کې اخلاقي فساد زیات سي؟
البته دغه موضوع زه یادونه وکړم چې په افغانستان کې چې دي هغه د ټکنالوژي برخه یا هم وایي چې د انټرنیټ هغه سطحه چې ده ډېر زیات چټکه نه ده، او نجونې نشي کولی چې د هغې د لارې خپل تعلیم ته دوام ورکړي او له دغو څخه استفاده وکړي. البته په لرې پرتو سیمو کې چې دي نجونې چې دي ټول راډیوګانې اوري، د راډیوګانې له لارې کولی شي چې خپل تعلیم ته، یعنی یو باسواده ټولنه نجونې د دغې لارې کولی شي چې زده کړه وکړي، که نه نو زه فکر نه کوم چې دغه به دلیل وسي، ځکه دوی د خپل هغه کوم دوی غواړي چې د تعلیم دروازه بند کړي، د دوی لپاره دوی ځینې دلیلونه وړاندې کوي، او دغه دلیلونه فکر نه کوم چې دغه به دلیل وسي چې دغه د فساد لامل کېږي. فساد لامل هغه وخت رامنځته کېږي چې په ټولنه کې تعلیم موجود نه اوسي، د کار زمینه موجود نه اوسي. نو طبعا چې دی یو په اوسني وخت کې په افغانستان کې د نجونو لپاره حتی هغه سینګارتون چې وو چې هغه بېسواده مېرمنې چې کولی شو چې د هغه له لارې د خپل کورنۍ وساتي او د فساد مخنیوي وشي، هغه لارې یې بنده کړو. نو طبعا چې دی په اوس وخت کې چې دی د تعلیم باید بهانه ونه ګرځوو د فساد لپاره. بهانه بیکاري دا چې مېرمنې په افغانستان کې اوس وخت په کور کې ناستې دي، دغه یې د فساد لامل دي. دغه تعلیم ته باید هېڅکله هم د فساد لامل ونه شو ویل. او البته ورور څو خبرې وکړي، د هغې په ځواب کې زه باید ووایم چې مونږ خو سوال هم کړی دي په کوم طریقې باید مونږ خپل غږ طالبانو ته ورسوو چې د تعلیم دروازه دې خلاصه کړي، د تعلیم دروازه دې بنده نه کړي. نو مونږ ګیلې نه کوو، نه مونږ تخې خبرې کوو. مونږ همیشه د تعلیم لپاره هم غږ پورته کړی، ګرچې په افغانستان کې اوسو، په اوس وخت کې په دلته هر میرمنه، هر هغه میرمنه چې په میډیا کې کار کوي یا د ښځو د حقوق په وړاندې دغو مبارزه کوي، دغو ټول په هره طریقه کوو چې هغوی خپل غږ رسولي ټولو ته. خو زه فکر نه کوم دغه زمونږ، البته زمونږ یو خپرونه هم وه، دوی وایي چې باید د ښځو ته اړوند یو خپرونه اوسي په خپله. دوی په ننګرهار کې اوسېږي، ننګرهار کې نرګس راډیو چې هغه عموما خاص د میرمنو لپاره وو او د میرمنو لپاره دوی کار کول، خو اوس وخت هغه هم بند شوي دي، هغوی ته اجازه نه ورکوي د فعالیت.
ښه فاطمه جانې، زه فکر کوم چې ستاسو خبره پای ته ورسېده. ژغ یو څه ناوخته راځي، مننه ډېره. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیز خپرونه دا زما حق دی روانه ده. د خپرونې بله میلمنه غلې ارزو سادات هم له موږ سره وصل سوې ده. ارزو جانې، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د خوست ولایت د امنیه قومندانۍ چې دغه اعلامیه خپره کړې ده، په دغه اعلامیه کې دوی ویلي دي چې هغه نجونې چې راډیوګانو تلویزیون ته په درسي او هغو خپرونو کې چې ټولنیز دي زنګ وروهي، دا د دې لامل کېږي چې په ټولنه کې فساد زیات سي. د دې اعلامیه یوه برخه زه تاسو ته لولم. په دغه کې راغلی دی چې د درسي خپرونو لپاره د پوهنې ریاست لخوا رسمي جوازونه دغه ډول میډیاګانې نه لري، او همدارنګه زموږ ادارې د معلوماتو په نظر کې نیولو سره چې اکثره دلته د اکثره لفظ استعمال شوی دی او ویل شوی دی چې اکثره واقعات له همدغه طریقه صورت نیسي، یعنی هغه واقعات چې د دوی په نظر باندې اخلاقي فساد دی. استاذ څخه په دې جملو کې ډېر پښتنې دي، یو پښتنه به زه ستاسو څخه دغه وکم چې ایا ستاسو په نظر باندې دا ډول بندیز چې دوی پر نجونو باندې لګوي چې باید وخت درسي او ټولنیزو خپرونو ته په رادیوګانو او تلویزیون کې ځان ګرونه وهي، آیا فکر کوئ چې دا د درسي خپرونو سره هم تړاو لري؟ آیا طالبان غواړي چې اوس په رادیوګانو کې هم درسي خپرونې بندې کړي په داسې حال کې چې دوی تر شپږم ټولګي پورته مکتبونه بند کړي دي او پوهنتونونه هم تړلي دي د نجونو پر مخ باندې؟
ډېره مننه. سلامونه مالی جانې تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او ټولو لیدونکو او لیدونکو ته. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید دا ووایم چې که چېرته طالبان د ښځو غږونه په راډیو یا په تلویزیون کې بندوي او بیا په ځانګړي ډول د تعلیمي خپرونو او همداسې طبي خپرونو کې د ښځو غږونه بندوي، دا په دې معنا ده چې یعنې دوی اجبارن، یعنې جبري، لکه څنګه چې ماسک په ټولو میرمنو باندې اجباري کوي چې هغه میرمنې چې په تلویزیون کې کار کوي یا همداسې چې دوی تعلیمي برخې وتړلې، تحصیلي برخې وتړلې، نو دوی په دا ډول غواړي چې په راډیو کې هم د ښځو غږ بند کړي. دا په دې معنا دی چې دوی نه غواړي چې زموږ د هېواد ښځې پرمختګ وکړي، او یا هم په یو ډول نه په یو ډول هغه رقم چې دوی د ښوونځیو نه منع کړی، د پوهنتونونه یې منع کړی، د دندو نه یې منع کړی، اوس حتی دوی نه غواړي چې حتی په راډیو کې هم د دوی غږ خپور شي. او دا خپله د حکومت کمزوري ښیي. که طالبان غواړي چې د دوی حکومت پرمختګ وکړي، اسلامي عورت په رسمیت وپېژندل شي، نو دوی باید په ښځې باندې دومره هم بندیز ونه لګوي چې بیا نړیواله ټولنه او ټول خلک له دوی سره مخالفت وکړي. او که دوی په واقعیت سره غواړي چې یو ښه حکومتداري ولري په هېواد کې او خلک خپل هېواد او نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپېژني، نو دوی باید د خلکو زړونه ترلاسه کړي، هم د ښځینه او هم د نارینه وو. او که دوی ورځ په ورځ د دې په ځای چې د ولس په زړونو حکومت وکړي، په هغوی دا رقم ظلم او جبر باندې مخ ته لاړ شي، نو دا یو واضح خبره ده چې هم به هېواد د بدبختۍ خواته روان وي، هم به هیڅ پرمختګ نه وي، او هم به د ښځو غږ تر ملته پورې نه رسېږي.
مننه ډیره اغلی ارزو سادات، زبرت تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې زغ پرونه د ازما حق دی روانه ده. زما پښتني به دوام کوي او خبرې به لملمنو سره کوو، خو تر هغه مخکې یو اوریدونکو برا واخلو. اوریدونکو مشت زنګونه وهې، د دوی نظر هم مشت مهم دی، باید په دې پرونه کې شامل کړو. یو اوریدونکو دې مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم ویل غواړئ مهرباني، او که تفسیرات هم کولای شي.
مننه ډیره مننه. مینوال د هلمند څخه. لومړی قدم کې تاسو او تاسو قدمونو مهرمانو ته او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. نور څه ویل خو نه غواړم، صرف دغه وایم چې کوم پوهنتونونه د ښځو پر مخ تړل شوي دي، آیا ښځې حق نه لري چې تعلیم وکړي؟ ښځې حق نه لري چې لوړې زده کړې وکړي؟ خبره دا خو دا خبره بل چې موږ تاسو مریضان لرو، دغه سړی منکو کې دغه دغه دی وای نه، زه نارینه ډاکټر نه ولم، ښځه ډاکټر چې یاله ته ولم، نو کدا بند شي دغه ډاکټر دا زده کړې بند شي، دا ښځه ډاکټر به چیرته پیدا شي؟ ما خوښ دغه دی چې دغه پونتونه او دغه نور کوم تعلیم چې دغه د ښځو لپاره اله شي.
ډیره مننه ستاسو د نظر څخه. وامه خوستي ستاسو نظر اوس هم ګورو. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، ول به دوی را واخلو مهرباني وکي. ازادي رادیو ده.
رحمت الله احمد ننګرهار پوهنتون در سره تماس کیم.
نعمت الله صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. که تاسو کومه تفسیره لري مهرباني.
دا بل موضوع مو ماشاءالله دی خایسته موضوع تاکلی دا وقتن می دی موضوع پاڑ خپل نظر در سر شیری کما نو زمان نظر دا سی دا چی دا غا طولانا که سی دا تنا دا نارینا و پوری تڑاو نلری دی که خز هم حق لری خپل حقوق لری هغه کولای سی سی د یو اداره کې په یو سټیشن کې رادیو سټیشن کې یو ټلویزیون کې یو شفاخانه کې هر ځای کې باید دوی خپل مرسته واخلي ځکه چې بغیر له دوی دا هر کار نیمګړی پاتې کیږي نو دا زما شخصي نظر ده یعنی چیرته دوی حق ورکړل سي دوی ته په رادیو سټیشن کې مثلا خبر راسي
ډیره مننه نعمت الله صاحب ستاسو نظر مو هم واخیستې اوس ګورم چې که کوم بل اورېدونکی راسره وي فکر کوم چې نور څوک نشته مسکا جانې تاسو ته به بیرته راسم د دغه اعلامیه یوه بله برخه غواړم چې تاسو ته یې ولولم د خوست ولایت امنیې قومندانۍ چې دغه اعلامیه ورکړې ده په دې اعلامیه کې راغلی دی چې د دې لپاره چې دا زه تاسو د اعلامیې څخه لولم د دې لپاره چې د جنایي واقعاتو مخنیوی وسي د جنایي واقعاتو او هم د اخلاقي فساد د واقعاتو ګراف راټیټ سي دوی ویل دي چې مخکې له دې چې د میډیا مسؤلین زموږ ادارې لخوا احضار سي ستاسو محترم ریاست څخه هیله کوو چې دا هدف د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه دی لیکلی دی چې د خپل طریقه اړوند میډیاوي د دغه سناوړه کړنو د مخنیوي په خاطر د خپل وظیفوي صلاحیت او مسؤلیت لروی په جریان کې کړی دوی دغه خبرداري و میډیا ته هم ورکړی دی رسنیو ته او دا همداراز ویلی دی چې نجونې هم باید د دې د نجونو مخه ونیول سي چې په ځانګړې توګه دغه ټکی کارولی دی چې درسي او ټولنیزو خپرونو ته باید زنګ ور ونه وهي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر باندې د جنایي واقعاتو چې په دغه اعلامیه کې یادونه سوې ده او همداراز ویل سوي دی چې د اخلاقي فساد د واقعاتو ګراف راټیټ سي آیا فکر کوئ چې رښتیا هم دا واقعات دومره ډېر دي چې د په مخنیوي سره یې ګراف راټیټېدای سي د پیښو
ډېره مننه ملالې جانې ما ته ډېره جالبه ده دا اعلامیه ځکه چې زه فکر کوم چې دوی بل څه نه لري د ویلو لپاره یا د کولو لپاره دوی چې کله د شپې د خوب ځي ته ځي نو په همدې فکر کوي چې اوس به د ښځو لپاره مونږ څه ووایو کوم څه به باندې بند کړو څه وکړو چې مونږ یعنی د نړیوالو غبرګونونه ځان ته راواړو یعنی زه فکر نه کوم چې د اخلاقي فساد کچه دومره لوړه وي چې دوی دې د مېرمنو په یو ټلیفوني اړیکې باندې دا راټیټ کړي که چېرته دا بند سي او دا ګراف به راټیټېږي دا اصلا له واقعیته لرې خبره زه ګڼم ځکه چې دوی بل څه نه لري همیشه د ښځو پر وړاندې د هر هغه څه ممانعت کوي چې دوی فکر کوي په دې باندې به دوی غبرګونونه راوپاروي او د نړیوالې ټولنې توجه ځان ته جلب کړي ځکه چې دوی یو د دې لاملونو چې غواړي دا کارونه وکړي یا دوی په رسمیت وپېژندل سي همدا ده چې دوی په ښځو باندې بندیزونه لګولي دي او د دغه بندیزونو له مخې غواړي چې دوی په نړیوالو باندې فشار راولي خو دا اصلا کدوی وای چې مونږ اسلامي اسلام مونږ پلیکو یا مونږ اسلامي نظام یو یا اسلامي حکومت یو نو دا چاره خو په اسلام کې نشته ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کله چې با کوم کار تر سره کوو همیشه به له خپل مېرمنو سره مشوره کوله همیشه به د خپل مېرمنو نظر اخیسته ځکه چې د مېرمنې نظر مهم دی او مېرمنه په ډېر هغه څه پوهیږي چې دوی فکر کوي چې نه پوهیږي نو زه فکر نه کوم دلته اصلا د جنایي پیښو مخنیوی یا هم د اخلاقي فساد په ګراف کې ټیټوالی دا اصلا یو بیزایه خبر ده چې دوی په دغه اعلامیه کې خبره کړې ده او زه دا وایم چې ولې باید د یوې مېرمنې تلیفوني اړیکه یوې تعلیمي یا یوې ټولنیزې خبرونه ته د فساد لامل شي خوست یو پښتنه سیمه ده او په پښتني سیمه کې تاسو وینئ چې د کورنۍ فضا څنګه ده څنګه خپل لونو ته پښتني مور پلار تعلیم ورکي تربیه ورکوي. زه فکر نه کوم چې یو پښتنه کورنۍ کې داسې یو څه پیسي چې دوی ورته تشویش لري. او بل زه غواړم چې مخکې ورور پښتنه کړې وای لمونږ نه چې زمونږ دغه مثلا غږ پورته کول چې د ښځو د تعلیم لپاره مونږ غږ پورته کوو د دونه نتیجه نه ده ورکړې، باید یو اساسي کار ترسره شي. زه دا وایم چې زمونږ په وسه همدا پوره ده چې مونږ باید د میرمنو یا د ښځو حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړو او مونږ دا حقوق وغواړو، ځکه چې حق په زور غوښتل کیږي. خو تاسو څه کولی شئ؟ تاسو چې په افغانستان کې هستئ او غواړئ چې لورې مو زده کړې وکړي یا خویندې مو زده کړې وکړي، پاڅېږئ، پاسون وکړئ. د ولس زور د خدای زور دی، پاڅېږئ، ټول یو لاس یو کې او د ښځې د تعلیم لپاره ونیسئ کنه د خلکو غاړې. ورته ووایي چې دا زما د لور، زما د خور حق، د شرعي حق دی، قانوني حق دی، اسلام ورته دا اجازه ورکړي. ته څوک چې دا حق نه اخلي، تاسو دا کولی شئ که وی غواړئ. زمونږ په حق زمونږ همدومره وسه پوره ده چې کینو په میډیا کې مونږ د خپل حق او د خپل خویندو حق او د میرمن حق لپاره مبارزه وکړو. تاسو دغه پاسون وکړئ.
مننه مسکا جانی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی مینا اکبری، ستاسو خبل پښتنه کوم، خو زه فکر کوم چې روشان صاحب وای دلته یو زنګ را روان دی، اول به اوریدونکو راواخلو بیا به تاسو ته راسم. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم بشیر منالی صاحب، سلامونه مې سلام استم کوم نو سلامونه و.
وعلیکم سلام. بلې جیلانی صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ را وهلی دی، او که تاسو د موضوع په اړه باندې کومه تبصره یا پوښتنه لرئ هم کولای سئ، مهرباني.
موضوع خو ډېره ښه موضوع ده، باید طالبان تعلیم او تربیه ته اجازه ورکړي. دا خو ډېر د افغانستان د پرمختګ لاره ده چې تعلیم تربیه ته اجازه ورکړي، هغه که د ښځو وي، هغه که د نورو وي، اکادمي که عصري کاره ده نه.
ښه، ډېره مننه، ستاسو نظر مو واخیستی. او اوس هم ګورم چې که نور خلک وي اوریدونکي، فکر کوم چې څوک نسته. مننه روشان صاحب. مینه جانې، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې دغه پوښتنه چې زموږ هغه مخکینی اوریدونکي وکړل چې دا د ښځو مبارزه به څنګه کیږي، دوی وویل چې باید په سمه باندې د طالبانو سره کښېنئ او هغو د هغوی سره خبره مطرح کړي. آیا فکر کوئ چې طالبان به ښځو ته وخت ورکړي چې ورسره کښېني او خبرې ورسره وکړي مخامخ؟ او بله پوښتنه دغه ده چې ښځې ولې مجبوره سوې چې اعتراضونه یې وکړل، ولې لارو کوڅو ته راووتې؟ که طالبانو د دوی سره مخامخ خبرې کولې، نو ولې مخامخ ورسره کښېنه نستې؟
ملاله جانې، طالبان دومره جرأت نه لري، دوی دومره پیاوړتیا نه لري چې دوی د یو راډیو له طریقه یا د یو ټلویزیون له طریقه د یوې ښځې غږ واوري. نو د هغوی سره له نږدې نه کېناستل دا خو ډېره لویه خبره ده، له فکر څخه هم ډېره لویه خبره ده. ملاله جانې، زه غواړم یو څه تر شم. ښه، دوی په خپلو خبرو کې مثلا په خپل اعلامیه کې بار بار ذکر یې د دې کړی چې دا اخلاقي فساد ته او جنایي پیښو د لوړوالي باعث ګرځي. دا د میرمنو اړیکې نیول د راډیو یا ټلویزیون خپرونو سره. طالبان دومره ضعیفه طبقه خلک دي، دا زه نه غواړم بېسواده خلکو ته توهین وکړم، یعنی دوی د هغوی څخه هم شاته او بدتره خلک دي. دوی په خپله زه د خپل سترګو لیدلی حالت وایم، هغه چې طبعه زه خپل خپلوان دې سره مزه طبعا ټول په اړیکه کې یو په افغانستان کې ولایتونو کې همدا طالبان چې کوم دي، همدا چې ځان قومندانان ګڼي، همدا چې ځان والیان ګڼي، نن سبا دا بېسوادان په دې زرینو څوکۍ باندې ناست دي او له مغزنه امر صادروي. دوی په خپله باندې زاړه شول، ښځینه ور ماسره کېدلې، د سپګنو ته څوک ورکوي. خو اوس چې دوی حاکمه شوي په دې حکومت کې باور وکړي.
بلې،
مهرباني.
بلې، مهرباني وکړي.
دوی حتی اوس کورونو باندې ور اوړي، کوم کورونو کې چې مثلا پیغلې جنکۍ دي، دوی هغه په زور باندې ځان ته نکاح کوي. آیا دا د اسلام سره په ټکر کې موضوع نه ده؟ آیا دا د اسلام خلاف کار نه دی چې تاسو کوي؟ د خپل یو جنایي پیښه ده که نه ده؟ تلاشه یو انجلۍ چې هغه اصلا رضایت ونه لري، هغه تاسو په ګنده کې نه دی په زور ځان د نکاح کړي او د یو هم نه په یوه مې دوی گزاره نه کېږي. دوی په خپله دومره مردار خلک دي.
خبرې په دغه چوکاټ کې وساتو چې توهین پکښې ونیسي و چاته که تاسو تحلیل موږ غواړو په دې برخه کې او د دغسې الفاظو څخه که ډډه وکړو چې هغه شایي په بحث کې سم را نسي. ډېره مننه مینه جانې ستاسو څخه. زما پوښتنه دغه وه چې که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړي چې ښځې څنګه کولای سي چې د طالبانو پورې خپل غوښتنې ورسوي او ستاسو په نظر چې طالبان و دې خبرې ته چمتو نه دي چې د دوی خبرې واوري، څنګه کېدای سي چې د دې خبرې حل لاره راووزي؟ بله کومه لاره ده چې ښځې کولای سي چې د طالبانو سره خپلې غوښتنې مطرح کړي؟ آیا فکر کوئ چې نړیوال کنفرانسونه هغه لاره ده چې د دوی ژغ تر طالبانو پورې ورسیږي؟
ملاله جانې، افغان میرمنو لاریونونه وکړل، لاریونونه د حل لاره ونه ګرځېدل. په خپرونو کې برخه واخیستل، زموږ په شان غږ اوچته وو، زموږ دا غږ نه اورېدل کېږي. دا دوی د قناعت وړ نه ده. څه پاتې دي چې مثلا افغان میرمنې یوه یا دوه میرمنې د ټولو افغانو میرمنو په نمایندګۍ باندې لاړ شي او د دوی سره له نږدې نه خبرې وکړي؟ دا خو دوی اصلا حاضر نه دي. دوی اته د یوې ښځې غږ نه شي تحملولی، نه غواړي چې له راډیو غږ اوچت کړي یا خپل حق ترلاسه کړي. دوی څه پاتې ده چې میرمنې لاړ شي د نورو میرمنو په نمایندګۍ باندې هغه خپل د حق غوښتنه وکړي؟ اوس چې مونږ یو څو د ګوتو په شمار میرمنې یا جنکۍ کولی شو د راډیو یا ټلویزیونونو له طریقه خپل حق وغواړو، د نورو میرمنو حق وغواړو، دوی دا نشي لیدلی. د دې خلاف دي. نو زه فکر نه کوم که نور څه د حل لاره واوسیږي تر څو چې دوی خپله دې ته سر کې نه دي او دوی په خپله باندې اړ نه شي چې وکولی شي مثلا موږ چې کوم حقونه لرو هغه موږ ته راکړي.
مننه ډیره مینه جانې. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلې نفیسه دانش، تاسو څخه پوښتنه کوم، دغه ستونزه چې ښځې ورسره مخامخ دي، د دې د حل لارې په اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست، تاسو څه فکر کوئ چې په څه طریقه باندې ښځې تر طالبانو پورې خپلې غوښتنې رسولی سي؟ اوس چې تاسو واورېدل، زموږ میلمنو هم وویل چې طالبان هیڅ چمتو نه دي چې د ښځو سره کښېني، د دوی خبره واوري. ښځې په همدې خاطر مجبوره سوې چې سړکونو ته لارو کوڅو ته اوزی او هغه لاریونونه هم په ډیری مواردو کې په تاوتریخوالي واوښتل او پر ښځو باندې حملې وسوې، دوی و زندان ته یوړل سوې، چې ډیری نورې ښځې اوس هم په زندان کې دي په همدې خاطر چې دوی اعتراض کړی و. ستاسو په نظر څه کېدای سي چې د ښځو حقونه له طالبانو څخه واخیستل سي او داسې چې په سوله ییزه توګه وي؟
مننه ملاله جانې. لومړی خدا چې اوس راغلی نظام دی، دو سره موږ د زور زیاتی څخه کار نه شو اخیستلی، خو غږ بیا هم پورته کوی شو او باید یې پورته کړو. دا زموږ وجداني او ملي وجیبه ده، نه تنها د خپل ځان لپاره بلکې د خپلو اولادونو لپاره، خپل د رون د لورګانو لپاره باید خپل غږ حتما پورته کړو. لومړی خو د ښځو غږ باید نړیوال تر طالبانو راورسوي او په دوی هر څنګه چې وي فشارونه راواچوي. زه پوهېږم چې په دې نږدېو کې غونډه برابره شول او دوی بیا هم اشتراک ونه کړو. لومړی خو دې د طالبانو غوښتنې واخیستل شي چې په کوم اساس طالبانو د انجونو او د نیم قشر د ټولنې باندې دغه بندیزونه لګولي دي او دوی تر کوم حده پورې دا لګولي دي او ولې لګولي او تر څه وخته پورې باید دوی دا بندیزونه ولګوي؟ د دوی هغه اصلي عمل او دلیل باید اول واضح شي. دویم دا چې خپل دغه افغاني ښځې هم باید لاس وانخلي او د دې ترڅنګ په خپل کور کې هم دا کوششونه پرې نږدي، باید خپل غږونه پورته کړي. د دې ترڅنګ دا کوښښ وکړي چې هغه نارینه چې زموږ ترڅنګ ولاړ دي هغوی هم زموږ غږ په سوله ییزه توګه طالبانو ته ورسوي. او دوی باید پوه شي چې تعلیم یو اړین سیز دی، نه تنها د یو نظام دپاره، د کورنۍ نه شروع او د اخلاقي فساد د لرې کولو لپاره هم یو تعلیم یوه ضروری زمینه ده چې باید موږ ته برابر شي. نو د دې لپاره کوښښونه باید جاری وساتو او عام خبره باید وکړو چې نړیوال اوس حل کولی شي. زموږ پیو لاسونه خو بیا دغه تړل شوي دي، که چیرې لږ کوښښونه هم وکړو هغه هم ځپل کیږي. نو نړیوال باید فشارونه راوړي په سوله ییزه توګه د طالبانو سره. اوس دغه خبره باید ومنل شي چې ښځینه لپاره اوس هم ډیر زیان برابر شوی دی، چې دومره له تعلیم څخه لري پاتې شولې، دومره تعلیمي نقصونه مو وکړل. اوس هم اتا کوچني سیمینارونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي تر څو ښځینه ته رایه شي. د دې تر څنګ اوس دا د راوي تعلیمي برنامو باندې هم بندیزونه ولګول شول. نو نړیوال باید اوس دا کوښښ د طالبانو سره وکړي په هر رنګه چې وي. دوی باید د مذاکرې میز ته کینوي چې تاسې څه خواهشونه لرئ او ولې او په کوم دلیل مو دغه بندیزونه په خزینه باندې لګولی دي، او دا بندیزونه تر کوم وخته پورې باید ادامه پیدا کړي. حداقل دوی باید مونږ په دې پوه کړي چې ولې او تر څه وخته پورې باید مونږ د تعلیم څخه لرې اوسېږو، تر څو مونږ پوه شو چې د دوی د دې د بندولو اصلي دلیل څه دی. دین او مذهب خو نه دی، باید هم دی نور دین او مذهب په دغه کې ونه نیسي. او بل دا دلیل هم نشي کېدای چې دوی وایي چې نظام د تعلیمي نصاب مو ضعیفه دی. که چیرته ضعیفه هم وه، اوس تاسې په دې دوو کالو کې کولی شو چې قوي کوي، کولی مو شو چې دا دوه کاله چې زموږ ضعیف شو، بعد له هغې نه خو مکتبونه د انجونو پر مخ، پوهنتونونه مو انجونو پر مخ باندې خلاص کړی وي. که چیرته پوشاک د دې لامل دی چې تاسې وایي چې د دوی حجاب صحیح نه دی، بیا به مو هم دا دلیل وړاندې کړی وي چې حجاب څه رنګه حجاب وکړي، هغه کم رنګه حجاب دی چې تاسې غواړي په هغه حجاب کې هم دوی راشي تعلیم. خو خلاصه زه وایم چې طالبان چې کله راغلي دي، د تعلیم برخه کې یوازینی بندیز د دوی تعلیم برخه کې. زه په دې باندې نه پوهېږم چې پوهه ښه ده که ناپوهي ښه ده، یوه پوهه مور ښه ده که ناپوهه مور ښه ده، یوه هغه مور ښه ده چې ټولنه اباده کړي که نه هغه مور ښه ده چې ټولنه برباده کړي. زه د طالبانو د دغې بندیزونو په دلیل باندې بالکل نه پوهېږم، ځکه په دین کې مې نشته دی، په رواج کې مې نشته دی، په دودونو کې مې نشته دی. نو باید زه پوه شم چې طالب ولې دا بندیز لګولی دی. بیا هم وایم په اخر کې ستاسې د پوښتنې ځواب لپاره نړیوال یوازینۍ لاره ده چې باید ټول ممالک، حتی یو مملکت هم باید د دې نه نوي اخوا، او بالخصوص اسلامي ممالک باید طالبان کینوي چې زما په مملکت کې د اسلام په چوکاټ کې تعلیم ښځو ته شته دی، دغه شیان ښځو ته شته دی، تاسې هم باید د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته اجازه ورکړئ. نو نړیوال یوازینی بدینه. مننه
ستاسو څخه. هم نفسه جانی، ارزو جانی، ستاسو څخه پوښتنه وکړم. لکه تاسو ته چې معلومه ده، تر دې مخکې چې په خوست کې دا ډول اعلامیه ورکول سي د نجونو د ژغ په اړه باندې په درسنوي سره خبرې کوي، په هلمند ولایت کې همداراز اعلامیه ورکول سوی او طالبانو ویلي و چې په رسنیو کې د ښځو ژغ ته اجازه نه ورکوي او د دوی څخه به دغه حق واخلي چې حتی په اعلانونو کې چې سبتي وي یا په ژوندۍ بڼه باندې د ښځو ژغ نسي خپرېدلی. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د ښځو له نظر سره د طالبانو ځینې چارواکی یا د طالبانو د حکومت ځینې غړي ولې دومره حساسیت لري؟
مننه ملالی جانب، د چې طالبان همیشه او همیشه زمونږ یو بلې خور پاینا چې دوی که د شپې څملي هم په دې فکر کوي چې سهار ته مونږ د ښځو لپاره کوم نوی بندیز وټاکو، په دې کوم بندیز مونږ وضع کړو تر څو دوی له کار نه شاته شي. دا چې دوی ولې دومره حساسیت لري د ښځو له غږ سره، د ښځو له څېرې سره، دا یو داسې پوښتنه ده چې دوی سره باید مخامخ کېناستل شي او له دوی نه پوښتنه وکړي. خو بدبختي په دې ځای کې ده چې هغوی اصلا دې ته نه حاضرېږي چې میرمنو لپاره د یوې میرمنې سره د ټولو په نمایندګي خبرې وکړي، او حداقل دغه مشکل واضح کړي چې یعنی ستونزه څه دی، دغه حساسیت د څه دپاره دی، یعنی دوی ولې دومره حساس دي د ښځو د غږ په مقابل کې. موږ تقریبا نږدې درې کاله کېږي چې موږ له تعلیم نه، له تحصیل نه، له هر څه شاته یو، او ورځ په ورځ دا بڼه سیستماتیکه روانه ده. یوه ورځ ښوونځي تړل کېږي، بله ورځ پانتون تړل کېږي، بله ورځ ماسک اجباري کېږي، بله ورځ صحي خدمتونو باندې بندیز لګول کېږي د ښځو لخوا، بله ورځ په راډیو کې د تعلیمي موردو لپاره بندیز لګول کېږي. یعنی دا هغه حساسیتونه دي چې طالبان فقط او فقط د ښځو سره لري. اوس که چېرته موږ یو راډیو خپرونه آماده کوو او هغه مسائل چې کنه ښځې کولی شي تر ښځو پورې ورسوي، نارینه نشي کولی دا ورسوي، نو که ښځې په دې مطالبو باندې پوه نه شي، په دې مواردو پوه نه شي، دا خو یو واضح خبر ده چې موږ به ډېر یو داسې ټولنه به موږ جوړوو چې په هغې کې به ډېر کم علم او تعلیم وي او ډېرې کمې ښځې به پوه وي. که چېرته اوس موږ یو تعلیمي برنامه په مخته بونه ځو په راډیو کې، نو دغه ښځې به څنګه خپل له حقونو خبرې شي؟ که یوه ښځه د ښځې حق تر نورو ښځو یا تر ټولنه ونه رسوي، نو څوک یې ورسوي؟ ځینې داسې خپرونې شته چې طالبان نه اجازه ورکوي چې ښځې هغه پر مخ بوزي او نه یې نارینه پر مخ بوزي. نو د دې حل لاره څه ده؟ د دې حل لاره فقط او فقط دغه کېدلی شي چې طالبان دې ښځو ته وخت ورکړي، فرصت دې ورکړي، حداقل د دې دلیل دې واضح کړي چې موږ ولې ستاسو د غږ سره دومره حساسیت لرو، ستاسو د څېرې سره دومره حساسیت لرو. کله چې دغه واضح شي چې د اسلام له لحاظه خو دوی نشي کولی چې دا ووایي چې ښځه نه د تعلیم حق لري، نه د تحصیل او نه د غږ پورته کولو، ځکه اسلام د بیان ازادۍ حق هم نارینه او هم ښځینه ته ورکړی دی، دواړه کولی شي چې په اسلامي شریعت کې خپل د حق څخه دفاع وکړي. نو که چېرته د ښځې غږ بندوئ تاسو په راډیو کې، ښځې له خپل حق نه څنګه دفاع وکړي؟ ښځې خپل هغه غوښتنې چې له حکومت نه یې لري څنګه یې بیان کړي؟ یا هغه حداقل هغه موارد چې بغیر له ښځو نارینه نشي کولی هغه ښځو ته وړاندې کړي، نو دا به څنګه خلکو پورې رسیږي؟ او که چېرته تاسو وایئ چې ښځه حجاب نه کوي، یعنی ځینې طالبان دا وایي چې زمون ژورنالیستان له هېواده وتلي او له هېواد نه بهر د ښځو دفاع کوي یا د حقوقو دفاع کوي، نو تاسو خو د ښځې د هېواد که موږ په هېواد کې اوسو که له هېواده بهر اوسو، تاسو خو اصلا ښځې ته چانس او فرصت نه ورکوئ چې خبره وکړي، نو د هغوی د حق نه بالاخره څوک دفاع
وکړي؟
حتما به پیدا شي چې د هغوی د حق نه دفاع وکړي او دغه موضوع روښانه کړي چې بالاخره ستاسو حساسیت د څه سره دی.
بله ډیره مننه ارزو جانې. بله ډیره مننه. بله پښتنه فاطمه جانې، ستاسو څخه کوم ک تاسو په لنډو ټکو باندې ماته وایست چې آیا فکر کوي هر کله چې په یو نړیوال کانفرنس کې د ښځو د حقونو خبره مطرح سی یا کوم نړیوال چارواکي د ښځو د حقونو په اړه باندې خبره وکړي په افغانستان کې طالبان یو نوی بندیز ولګوي، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه ولې لګول کیږي؟ آیا فکر کوئ چې دا د نړیوالو هغو غوښتنو ته عکس العمل دی یا د افغانانو هغو غوښتنو ته چې د ښځو د حقونو په اړه کوي؟
البته کله چې نړیوال دغه کوشش کوي چې د نجونو د تعلیم په وړاندې یو اقدام وکړي، نو طالبان دا هغه وروسته بل یو اقدام کوي چې نور هم بندیز لګوي په میرمنو باندې او یو نو بهانه دوی لټوي او نور هم، ځکه دوی غواړي چې خپل حکومت په نړیوالو باندې په رسمیت وپیژني. تاسو راغلي یاست، ګرچې دغه ځواب به زه د یو وایم چې د طالبانو د حکومت هغه اصلي موخه یا سختار همدا دی چې باید په ښځو باندې دوی حکومت وکړي، ډېر خلک مستثنا دي، یعنی د دوی هغه اصلي هدف یعنی همدا دی چې باید نور په ښځو باندې بندیز راولي. وخت تر بله کله چې نړیوال هم یوازې په خپل کنفرنسونو او په دغو کې یادونه کوي د ښځو د حقوق دفاع کوي، خو نور عکس العمل نه ښایي د طالبانو په وړاندې چې هغوی باندې داسې بندیزونه دي وړاندې کړي چې ښځو ته بیرته د تعلیم اجازه ورکړي. یا طالبان چې وایي چې په افغانستان کې میرمنې دي د فساد لامل کیږي، یا دوی چې دي ډېر بې حیا لباس کوي، ایجاب پرې کوي. زه د دې خبرې په ځواب کې باید ووایم چې په افغانستان کې د اسلام تر مخه د حیا او عزت ارزښتونه موجود وو، نو ولې ځینې دلیلونه دی وړاندې کوي ورځ تر بلې د تعلیم په وړاندې نور هم سختېږي دوی؟ که تاسو غواړی چې په واقعیت سره نړیوال ته ثابت کی نو خلاص دي کی د هغه د تعلیم دروازه د انجونو په وړاندې خلاص دي کی کنه تاسو ثابت کی نړیوال ته چې مونږ راغلی یو مونږ خپل ټولنه کولای شو چې خپل حکومت اداره کو خصو تر د تعلیم اجازه ورکو کم تاسو کوم په دوه کې چې کوم تړون لاسلیک شو هغه کې خو تاسو ویلو چې انجونو ته د تعلیم حق ورکو ولې بیا تاسو دغه څخه منی کیږي آیا ټول میرمنې د تعلیم حق نه لري دوی د ژوند کولو حق نه لري
مننه ډېر مننه ډېره ستاسو څخه اوریدونکو د ازادي راډیو د اونیز خپرونې د از ما حق دی وخت هم پای ته رسیږي ل خپل ټولو میلمنو اغلی مسکان یازی اغلی فاطمه سبا اغلی مینا اکبری اغلی نفیسه دانش او اغلی ارزو سادات څخه ډېر مننه کوم چې په دې خپرونې کې لمر سره ګډون وکړ او خپل نظرونه لمر سره شریک کړل اوریدونکو ستاسو څخه هم مننه چې موږ ته مو زنګونه وهل ستاسو نظر موږ ته مهم دی د خپرونې وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.